افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د یک شنبه ورځ ده، د زمري اسد میاشتې 14 د اګست 3. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې نن 3 ورځ ده چې د افغانستان په میوو او سبزیجاتو د بار لاروی پر مخ د تورخم دروازه تړلې ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویت لایه کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3600 میلی مترو پورې وي. دغه راز ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 6 تر 15 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه پسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له اصلي طرح او دو نورو کسانو سره سوې وه. د یوې موافقې له مخې د دغو عملو اصلي طرح خالد شیخ محمد او دو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت پسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکی چې پر جنګي محکمې د څار لپاره ګمارل سوی و له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پورس په یوه دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل سوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور داده چې له یو پولیس په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولی، هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشې سوی. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې له ګڼه ګوڼې ډک ساحل یې په نښه کړې د وژل سوو شمېر 30 ته ورسېد. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. لومړی یوه ځانمرګي بریدګر چاودنه وکړه، وروسته وسلولو پر دغې ساحلي سیمې یرغل وروړ. څه باندې 12 کاله کیږي چې پایل قاعده پورې تړلو افراطي وسلولو د سومالیا د هغه مرکزي حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړي دي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یوه ښوونځي پر انګړ د اسرائیل په راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس ډلې د قوماندې مرکز یې ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي پر حمامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. مخکې د وژل سویو شمېر 10 ښوول سوی و. تر دې مخکې د ملکي دفاع بنسټ ویان محمود بسال ویلي و چې په دغه ښوونځي کې بې ځایه سوي فلسطینیان دېره وو. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د موندلو هڅې پیل کړې چې د یو جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي د دوو لوټمارو د موندلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. دا پیښه وړه مشپه هغه وخت وسوه چې دغه 28 کلن ګرځندوی په یوه پارک کې په خپله خیمه کې بیده و. پولیسو ویلي دوو لوټمارو له دې ګرځندوی څخه یو موبایل ټلیفون، غوږۍ، کامره او 15,000 پاکستانۍ روپۍ وړي دي. په لاهور کې چې د پاکستان دویم لوی ښار دی، د ډان خبري ویب سایټ د معلوماتو له مخې د ورځې 200 کسان لوټل کیږي. د تورخم دروازه د څلرمی ورځې په مخه هم د سلګونو هغو باروړونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد یا تاد نه لري. یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې موده کې د تازه میوې او سبزیو بار خراب سوی او میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. ځینو موټر چلوونکو ویلي چې دغه موقت اسناد لري خو بیا هم پر دې دروازه د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان د جولای 23 نیټې پورې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی و چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د موقتی داخلېدو سندونه ترلاسه کړي. نور جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
د هغو لاریو په مخ چې موټر چلوونکي د سفر موقتی سند یا تاد نه لري د تورخم د دروازې بندېدو جدي ستونزې پیدا کړي. پاکستاني چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید موقتی ننوتلو یا سفر سند ولري او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای 23 مهلت ورکړل شوی و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری وایي پاکستان د 2023 کال له اپریله د موقتی سفر پر سند افغان مرشلون کو ته د تګ راتګ د اجازه اعلان کړي وو. هغه زیاتوي
خو بیا دغه پریکړه هم وزن ډول شو او دوی ته وویل شو چې تاسو پر روانو سو میاشتو کې د ٹی ای ڈی یعنی ټیمپرری ایڈمیشن ډاکومنٹ په نوم باندې دغه پرچی جوړ کړی چې کومې مخصوصې پاڼې دي چې په هغه کې د ګاډي تفصیلاتي د ډرایور تفصیلاتي پکې او دغه پاڼې د پاکستان سفارت او بیا په پاکستان کې د افغان سفارت چې کوم دی دین ملوږي دا ورته جاری کړي. په دې باندې بیا مطلب دی چې څو میاشتې واوړې دي د مئی میاشت ورکړل شوه. بیا مطلب دی چې جون هم تیره شوه او اخیری وار چې پاکستان دغه پاڼې یا ٹی ای ڈی سند لپاره د جولای 1 نیټه مهلت ورکړ افغان ډرایورانو ته.
د راپورونو له مخې د سفر موقتی سند لرونکي افغان او پاکستانی موټر چلوونکي له ویزې او پاسپورت پرته تیریږي خو هغوی چې دا سند نه لري ګاډی یې له باره ډک ولاړ وي. یو شمیر افغان موټر چلوونکي وایي په پاکستان کې د افغان سفارت او قونسلګرۍ لخوا د موقتی ننوتلو یا د سفر سند ویش په چټکۍ ترسره کیږي خو په کابل کې د پاکستان لخوا دا پروسه ډیر وخت نیسي.
نوم مې وسیم دی د ننګرهار ولایت. ما مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کارت دی ٹی ای ڈی هغه پاکستان قونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چې یو نیمه میاشت وشوله چې ما جمع کړی دی تر اوسه پورې لا نه دی راوتی. بس وختونه مو دغه ده پوه شوې چې بس زموږ مشکلات حل شي.
په تورخم کې افغان لوري ته د تازه میوې او سبزیجاتو د ډکو لاریو په درېدو د افغانانو میوې او سبزیجات وراسته شوي خو پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې دوی د امنیت د تامین او د تورخم دروازې او نورو ټولو لارو څخه د دوی په خبره د وسلوالو اروپاکو د وراوښتو د مخنیوي لپاره د موقتی سفر د سند لرل اجباري کړي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ای مخکښ غړي او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او نورو فعالانو د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمیټې سملای پخوانی غړی علي وزیر د اسلام آباد تر ګرځید عدالت په شپږ ورځو جسمانی ریمان پولیسو ته سپارلې ده. علي وزیر په 3 اگست سهار وختي له خیرستو پولیسو ونیولو چې په ټکر کې ژوبل شوی یو ځوان موټر سایکل چلوونکي د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د وینا تر مخه د اسلام آباد په 0.2 موټر سایکلونو ټکر وکړو. چې یو وروسته د علي وزیر د موټر سره هم وجنګېدو او موټر سایکل چلوونکی ځوان برسرن ټپي شو. علي وزیر هغه د درملنې لپاره روغتون ته ورسولو خو هلته د پولیسو ونیولو او بیا یې څو ساعته درک نه لګېدو. وروسته پولیسو د ترګرېزیت عدالت ته وړاندې کړو او وی ویل چې په علي وزیر په درې تڼو کې مقدمې ثبت شوې دي. حکومتي وکیل راجا نوی تور ولګولو چې علي وزیر د یو پولیس والا څخه ټوپک په زور اخیستی دی او د بل پولیس والا کمیس یې شلولی دی چې مقدمه یې په کوهسار تانه کې ثبت شوې ده. بله مقدمه چې په کرچي کفنۍ تانه کې ثبت شوې ده، په علي وزیر پکې په موټر کې د نشئی توکو کې خودلو تور لګول شوی دی. د علي وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې د موټرسایکلونو د ټکر له وجې د چا خلاف درې مقدمې جوړول ناانصافي ده. د ادعا وکړه چې موټرسایکلونه په خپلو کې جنګېدلي دي او په غلط لاس را روان وو او په موقع موجود ټریفیک والا هم وایي چې د علي وزیر هیڅ قصور نه وو.
په ده باندې درې مختلف دروغجنې اف آی آر چې کوم وو هغه در شوي دي چې په هغه کې د منشیاتو هغه کیس ته او په هغه کښې دویم اف آی آر چې کوم دی چې له پولیس سره د جګړې هغه او له پولیس د اصله د وړلو اف آی آر ده. نو دوه اف آی آر دا وخت پی ټی ایم ملګرو ته ملاو شوي دي د او د درېیم اف آی آر ذکر کېدلو خو هغه تر اوسه پورې د علي وزیر و لیګل ټیم ته ملاو شوی نه دی. خو تاسو ته معلومه ده دا چونکې یو دروغجن مقدمې دي او بالکل پری پلان دی او دا بالکل یو ډېر زیاتوب او غیر انساني روایه د وزیر
سیاسی روانه. علي وزیر د حکومتي وکیل تورونه رد کړل او عدالت ته یې وویل چې د تڼې مشر د هم سوګند پورته کړي او بیا د خپل بیان ثبت کړي او دی به هم په سوګند خپل بیان ثبت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي رزاق صفي مشال رډیو ته وویل چې د غورځنګ مشر منظور پښتین په 11 اکتوبر د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښتې ده. هغه وویل چې د جرګې د نیټې د اعلانېدو نه پس ته دوی ملګري د پولیسو لخوا نیول کېږي او د علي وزیر بندي کېدل هم د هغه لړۍ یوه کړۍ ده.
ولسم اکتوبر د ناکامولو کوشش دی ځکه چې په اکسیډنټ کې څوک د دهشتګردۍ عدالت ته نه پیش کوي. بیا په دغه کې اف آی آر هم پېښ شوي دي مختلفو دروغجنې اف آی آر چې یو اف آی آر پېښ شوی دی چې علي وزیر منشیات سمګله کول، په دویم اف آی آر یې پې کړی دی چې یاره علي وزیر اکسیډنټ کړی دی، درېیم اف آی آر یې پې کړی دی چې یاره علي وزیر په دغه باندې پولیسو باندې حمله کړې ده. دا ټولې حربي ریاست هم د دغه یولسم چې کوم موږ غونډه راغوښتې ده د پښتنو د اتفاق دغه اتفاق د وجې چې کوم دی نه غواړي ریاست نه غواړي چې د پښتانه چې کوم دی په یو ځای باندې راغون شي او یو خپله د ژوند تګلاره وټاکي.
د وکیلانو دلیلونه اورېدونه پس ته ترګرېزیت عدالت جج طاهر عباس سپرا علي وزیر په شپږ ورځو جسماني ریمنډ پولیسو ته وسپارلو. علي وزیر په 2013 کال کې د قومي اسمبلۍ انتخابات ګټلي وو خو یو کال پس په کراچۍ کې وي غونډې ته د وینا نه پس بندي شوی وو او تر دوو کلونو زیات بند تېرولو نه پس راخوشي شو. علي وزیر له هغې وړاندې او تر هغې پس هم په بېلابېلو موقعو بندې شوی او بیا راخوشي شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. ایران په تیرو اوو میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي دي. دا خبره د ایران د بشري حقونو سازمان پرون په یو نوي راپور کې اعلان کړې ده. انتقادونه کړي چې د تورونو کسانو د محاکمې په بهیر کې شفافیت نه وي او په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي دي. صفي الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي تیرو میاشتو کې ایراني رژیم لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي چې شل تنه افغانان، 240 بلوڅان، شل تنه کردان او 15 ښځې پکې شامل دي. دغه ناروې میشتي سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي د اعدامونو د شمیرې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کموالی ښیي. د اعدامونو د کمښت عمده لاملونه پارلماني ټاکنې، د ولسمشرۍ دوه دورې انتخابات او د ابراهیم رئیسي د مرګ پیښې بلل شوي. ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي چې اکثر یې د مخدره موادو سره تړلو جرمونو باندې نیول شوي خو نه د معلومه چې څومره یې په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقونو سازمان بیا هم د اعدامونو په اړه اندېښنه ښوولې او خبرداری ورکړې چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتېدو دي. تېره میاشت خپرو شوو شمیرو له مخې په ایران کې لږ تر لږه 40 کسان اعدام شوي. له دې ډلې 14 کسان یوازې د جولای په وروستیو 11 ورځو کې اعدام شوي دي. د ایران رسمي سرچینو او رسنیو بیا یوازې د 28 کسانو اعدام تایید کړی. د آزادې اروپا فردا راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 10 بندیان په 8 ورځو کې اعدام شوي. د فردا راډیو د راپور په اساس ایراني رژیم داسې وخت په وروستیو څو اونیو کې ګڼ کسان اعدام کړي چې د اعدام د سزا په غبرګون یو شمیر بندیانو غذایي اعتصاب پیل کړی او له چارواکو یې غواړي چې اعدامونه بند کړي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ایران د بشري حقونو د څار ډلې